کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دران و اوریدونکو سلام زه نو شبه آشنایم نن د پنجشنبه ورځ د جوزا د میاشتې اتلسمه د مې د میاشتې له اتمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې چاته اجازه نه ورکوي چې نظام نسکور کړي. چین ویل دي چې آماده ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ منځګړی شي او ایران تور لګولې ده چې د وروستیو بریدونو تر شا د سعودي عربستان لاس دی.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان یو شمیر دینی عالمان له سیاسي مشرانو او رهبرانو نه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې له اسلامي ارزښتونو کار واخلي او په کابل کې د افغان حکومت زد اعتراضونه د نهمې ورځې لپاره هم دوام لري. درنو اوریدونکو دا او نور نړیوال رپورټونه وروسته اوري او سرته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان د اسلامي حزب ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي څوک چې له ناسمو او غیر اصولي لارو او په یو اړخیزه توګه د نظام نسکورول غواړي ورسره موافق نه دی او ورته اجازه نه ورکوي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې کابل ته له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، په کابل کې روان وضعیت د اندېښنې وړ او د افغانانو لپاره په زیان وباله. ښاغلی حکمتیار وویل په نظام کې بدلون باید له اصولي لارو او هغه مهال راشي چې غوره او مناسب بدیل ورته ولرو. هغه وویل
هغه چې په همدې کړکېچن حالت کې تغییر او د نظام د نسکورولو شعارونه ورکوي، له هغوی پوښتنه کوو چې بدیل مو څه دی؟ د جنګ دوام که د مخالفینو په لاس د کابل سقوط؟ آیا له بدیل نه وړاندې د نظام د نسکورولو نتیجه به له دې پرته بل صحیح چې کابل د وسلوالو مخالفینو په لاس کې پرېوځي؟
د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړو چې د نظام د کمزوري کولو هڅې ملت او افغانستان ته زیان رسوي او که څو کسانو په خوښه د نظام د بدلولو دود رواج شو، هیڅوک به د څو ورځو لپاره د حکومت کولو مجال او فرصت ونه مومي او هر نظام به د څو کسانو په خوښه بدلیږي. ولسمشر غنی ویلي دي چې افغانستان اوس هم له طالبانو او پاکستان سره سوله غواړي او بیا چین وایي چې آماده ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ منځګړی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې په قزاقستان کې له خپل چینایي سیال چین پینګ سره د شنګای د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان په غونډه کې ولیدل، وایي ترګري د سیمې او نړۍ د هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی او باید له کوم توپیره پرته مقابل کې مبارزه وشي. افغان حکومت وایي تمه لري چې د شنګای د همکارۍ سازمان به د توریزم ګواښ دکې. د شنګای د همکارۍ سازمان غواړي چې سګنې غونډه کې هند او پاکستان ته دایمي غړیتوب ورکړي. خو د شنګای د همکارۍ سازمان تمه لري چې د هند او پاکستان دایمي غړیتوب وروسته به نور هم پیاوړی شي. د همدې سازمان مشر راشد الموف د چین د نړیوال تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې هند او پاکستان مشرانو پخوا هم د شنګای په کنفرانسونو کې ګډون درلودلی و. پاکستان ویلی دی چې هند په چټکتیا سره لګیا دی د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابوي او غواړي د دغه وضعیت څخه خپلې ګټې پورته کړي، خو وایي چې د ناکامۍ نه پرته به څه ونه ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان نفیز کریان نن وویل چې د افغان ولسمشر اشرف غنی په لوري په پاکستان لګیدونکي تورونه هیڅ حقیقت نه لري، بلکې دا د هند لمسونه ده چې افغانستان کې دغه شانتي کارونه کوي. خو پرون په واشنگټن کې د افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې تر څو چې طالبان د امن لپاره پاکستان کې ځای ولري، افغان حکومت به ونه توانیږي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته راولي. ملګری ملتونه وایي چې په پاکستان کې د وضعیت ښه کېدو سره د افغان کډوالو بیرته ستنېدل سست شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې ویان نن وویل چې سږ کال به د پاکستان نه د افغان مهاجرینو بیرته ستنېدل کم وسي. ویان وایي دا ځکه چې په 2014 کال کې ګڼ شمېر بیرته ستنو شو مهاجرینو په افغانستان کې سختې ستونزې لیدلې دي. د ایران پاسداران انقلاب تور لګولی دی چې د چهارشنبه په ورځ تهران کې د ترهګرو بریدونو تر شا د سعودي عربستان لاس و. د ایران د استخباراتو وزارت نن دا تایید کړه چې پرونیو بریدونو کې 15 وسله وال د داعش د ډلې پخوانی جنګیالي و. د ناټو عمومي منشي یان سټولنبرګ وایي غړي هیوادونه د پخوا په پرتله اوس د روسیې خلاف په خپل دریځ کې سخت ډیر متحد دی. هغه د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې ناټو دې ته ژمنه ده چې خپله دفاعي ستراتیژي د روسیې په وړاندې نور هم تقویه کړي. د برتانیا خلک نن پنجشنبه په عمومي انتخاباتو کې رای اچوي. په برتانیا کې رای ورکوونکي نن په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي او پریکړه به کوي چې څوک له اروپایي اتحادیې د دې هیواد په وتلو کې شامل اوسي. په دې ټاکنو کې دوه کاندیدان د محافظه کار ګوند مشره او د برتانیې برحاله صدر اعظم تریسا می او د کارګر ګوند مشر جرمی کوربن سیالی کوي. او وروستۍ خبر دا دی چې همدا اوس د امریکا د تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر جیمس کومی چې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ د دندې لرې کړ د امریکا سنا په مخ کې شاهدي ورکوي. کومی به په دغه شاهدۍ کې د سنا استخباراتي کمیټې ته وویل چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د خبرو په دوران کې د هغه نه د وفادارۍ غوښتنه کړې وه. د سنا د استخباراتي کمیټې د جیمس کومی وینا چې نن د پنجشنبه ورته ترسره کیږي همدا اوس روانه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
امریکا غک آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په موکې د سیمه او نړۍ رپورټونه ده. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر وړاندې د یو شمېر سیاسي ډلو او مشرانو لخوا د کلکو دریځونو او اعتراضونو وروسته د افغانستان جمهور رئیس نه ملاتړ څرګند کړی او ویل دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان نظام راچپکی. همداشان د اسلامي حزب مشر د بدیل پرته د نظام بدلول وسلوالو مخالفینو ته په لوی لاس د کابل سپارلو په معنا غني. ښاغلی حکمتیار لاریونونه د افغانانو حق بولي خو هیڅوک د دې حق نه لري چې د ارګ پر دیوالونو د اوختلو هڅه وکړي. په موکې په دې اکړه له کابل د امریکا غک د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د تیرې اونۍ د موټر بم د خونړي برید وروسته د جمعیت اسلامي د ګوند د یو شمېر مشرانو او چارواکو د توندو اعتراضونو او څرګندونو وروسته په دې لانجه کې د جمهور رئیس غني خوا نیولې او ویلې دي چې چاته به د اوسني حکومت د چپه کولو اجازه ورنه کړي. د اسلامي حزب مشر افغان حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسلیک وروسته نن د پنجشنبه په ورځ کابل کې په خپل استوګنځي کې خپل لومړي خبري کانفرنس په وینا کې د افغانستان د رواني غمیزي دوام عمده علت په زور واک ترلاسه کول یاد کړل او ویل چې نور په زور وخت در رسیدو وخت یې شوی.
هغه چې په همدې کړکېچن حالت کې تغییر او د نظام د نسکورولو شعارونه ورکوي له هغوی پوښتنه کوو چې بدیل مو څه دی؟ د جنګ دوام که د مخالفینو په لاس د کابل سقوط؟ آیا له بدیل نه وړاندې د نظام د نسکورولو نتیجه به له دې پرته بل صحیح چې کابل د وسلوالو مخالفینو په لاس کې پرېوځي؟
حکمتیار ویل څوک چې له ناسمو او غیر اصولي لارو او په یوه اړخیزه توګه د نظام نسکورول غواړي ورسره موافق نه دی او دغسې کسانو ته به د دې کار اجازه هم ورنه کړي. د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړ چې که د څو کسانو په خوښه د نظام د بدلولو دود رواج پیدا کړي هیڅوک به د څو ورځو دپاره د حکومت کولو مجال او فرصت ونه مومي. هغه په کابل کې روسي لاریونونه او اعتراضي غونډو ته په اشاره وویل چې سوله ییز لاریونونه د ټولو حق دی او ترې ملاتړ کوي خو هغه اقدامات په کلکه غندي چې له خونړیو پیښو په استفادې ځینې خاصې کړۍ له وسلو سره سړکونو ته راوځي خلکو ته زور ښیي له امنیتي ځواکونو سره د نښتو لامل کیږي د نورو سپکاوی کوي او داسې شعارونه ورکوي چې د وینو بوی ترې راځي.
هر څوک حق لري په حکومت او چارواکو یې اعتراض وکړي. دا د هر افغان مسلم حق دی دا چې د تغییر غوښتنه وکړي. حکومت د پیښو په وړاندې په ناکامۍ او غیر مسؤولانه چلند تورن کړ خو هیڅوک حق نه لري د ارګ له دیوالونو د اوښتو هڅه وکړي. په زور د حکومت ړنګولو شعارونه ورکړي. د تظاهراتو له لارې او له خونړیو پیښو په استفادې سره په نظام کې د پراخي او غوښيني برخي تر لاسه کولو غوښتنه وکړي. بدلون باید ټول ولس په خوشاله او پرای اوس
خپل حکمتیار په کابل او هرات کې د وستې پیښو په خبر کې دغه ګونګړی حاجی فرید دوجلو تر شا د یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ کړي ولاسوبله چې پر وینا د سولې دښمنان دي او ذات یې کړی چې دغه کړي واسه کول شي د سولې بهیر او د کابل پروسې کانفرنس مختل او سبوتاش د اسلامي حزب مشر چې د افغانستان د سولې د هوارول لپاره د نن په افغانستان کې پیو ټغر د ټولو سیاسي مطرحو ډلو د کیناسول او طالبان سره د سولې په خلنې د مسلو په ګډون په یو شمیر مسلو د ملي اجماع سره مسکول په اسو بوخته هغه وی چې د سیاسي ډلو غوښتنه منلې ده. د اسلامي حزب مشر تم خو ده چې دغه غونډه به د روژې تر پایه په کابل کې جوړه کړي. په کابل کې د تیریونې د موټر بم د خونړي بریدونې سره په دغه خر کې د افغان حکومت پر خلاف یو شمېر سیاسي ډلو په ملاتړ د بدري ټولنې په لږو غړو لاریون ته مخه کړې او له کار څخه د افغان امنیتي ادارو د چارواکو د ګوښه کولو د غوښتنو د ملکیتو لپاره افتخار په بیلابیل وټولو کې اعتراضي خیمې درولې. د جمعیت اسلامي ګوند هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه د امنیتي ادارو د چارواکو د ګوښه کولو د غوښتنو ترڅنګ دغه د ملي امنیت سلاکار محمد علی پاتمر د ګوخه کول غوښتنه هم کړي چې جمهور رئیس غنی نه دمنلري. د جمهور رئیس غنی د حکومت پر وړاندې د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس صلاح الدین ربانی او د بلخ د والی عطا محمد نور د سختو سرګردانو وروسته تیر او د جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا غړي محمد اسماعیل خان ویلي چې د ملي والی حکومت خپل مشروعیت ترلاسه ورکړي او په کار دي چې په افغانستان کې مخکې له وخته ټاکنې ترسره شي. محمد اسماعیل خان چې تیر او د پیرات کې خپل کور کې ویغونې ته خبري کولې د امریکا حکومت هم غوښتل چې د ملي والی پر حکومت خپل مالی مرستې بندي.
نظامی که مشروعیت خود از دست داده و نظام
خفیل اسماعیل خان ویل هغه نظام چې خپل مشروعیت لاس اور کړي او هغه نظام چې خلکو ملاتړ لاس اور کړي څومره خزه چې نړیوال ټولنه او په ځانګړي ډول امریکا مناسبه ده چې د افغانستان د خلکو پسند کې ودیږي. تر اوسه لا د اسلامي حزب د مشر دغه سرګندون ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت مخالفو سیاسي ډلو مشرانو خبرګون نه دی خوده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 2.89 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې کابل ښار کې د افغان حکومت ضد اعتراضونه د نهمې ورځې لپاره دوام لري، یو شمېر سیاسي او مذهبي مشران له اعتراض کوونکو نه غواړي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي او په دغه ښار کې د لارو د بندولو او د خلکو ته د ستونزو جوړولو سبب نه شي. خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي تر هغې به له اعتراض لاس وانخلي چې حکومت یې غوښتنې نه یې منلي. پام کوي په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلې رپورټ ته.
یو شمیر سیاسي او مذهبي مشران په کابل ښار کې له تېرې اونۍ راهیسې د لاریون او اعتراضونو پیل شوې لړۍ ته چې په دغه ښار کې د لارې د بندېدو لامل شوي او کابلیان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي په غبرګون وایي اعتراض کوونکي د خپل اعتراض ته د پای ټکی کیږدي او له دې زیات د خلکو ته د زیانونو سبب نشي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې کابل ته له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره په یوې خبري غونډه کې راڅرګند شو، د اعتراض کوونکو د اعتراض په بڼه یې نیوکه وکړه او ویې ویل
په خیمو کې کښېنو، دا خیمې دي په کوم چمن او په کوم پارک کې ودرېږي، یا که ډېر زیات مخکې درومې او په دیا مې زړه نه قانع کېږي نو د هغو ادارو په مخکې دې دا خیمې ولګوي چې د دې پیښو مسؤلیت هغوی ته راځي ده یا دوی ورباندې تورن کوي. نه دا چې په لویو سړکونو کې څلور لارو کې خیمې ودرېږي او لارې بندې کړي او خلک وځوي.
د اسلامي حزب سربېره نن د حق او عدالت او د ملي پیوند ګوندونو او یو شمیر دینی عالمانو هم له اعتراض کوونکو څخه وغوښتل چې له حکومت سره خبرو ته کینی او خپل اعتراضونه پای ته ورسوي. د حق او عدالت ګوند یو بنسټ ایښودونکي موین مرستیال وویل
موږ هیله من یو چې دغه خیمو درول په نږدې راتلونکو کې پای ته ورسیږي. بازارونه بندي، دوکانونه بندي، دختر شپې ورځې دي، روژه ده، خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
لا بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له اعتراض کوونکو څخه غواړي چې ژر تر ژره خپل استازي د خبرو لپاره د حکومت لوري ته واستوي او روان وضعیت ته د پای ټکی کېږدي. دا کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد چې تیر شپه یوې خبری غونډې ته وینا کوله وویل له هغې پرته دغو خیمو ته نن هم وخت ورکړل شوی و. ډیر ژر به دغو ستونزو او لانجو ته د پای ټکی کیښودل شي.
مشکلات و بی جنجال خاتمه خواهد داشت.
په کابل کې روان اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې تیرونۍ په زنبق څلور لارې کې د خونړي برید په غبرګون یو شمیر کابل میشتو لاریون وکړ او دا لاریون له تاوتریخوالي سره مخ شو. اعتراض کوونکي چې اوس د کابل په مختلفو سیمو کې خیمې لګولې ټینګار کوي تر هغې چې حکومت یې غوښتنې منلې نه وي له اعتراض څخه لاس نه اخلي. دا بهروز شادمان په نوم یو اعتراض کوونکی امریکا غږ ته وویل نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي او لږ تر لږه دا غوښتنې وڅېړل شي او یا ورته پام وشي. که پام ورته ونه شي دا اعتراض کوونکو لپاره مناسبه لاره همدا ده چې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د ولسمشر او اجرایه رئیس د استعفا سربیره د امنیتي چارواکو ګوښه کېدل د جمعې په ورځ د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ د نښتې او د سالم ایزیدیار د جنازې پر مراسمو د برید هر اړخیزه څېړنه د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی. د افغانستان یو شمیر دینی عالمان له سیاسي مشرانو او رهبرانو نه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې له اسلامي ارزښتونو نه کار واخلي. د عالمانو نن د یوې غونډې په ترڅ کې خلک یووالی او ورورولۍ ته راوبلل او ټینګار یې وکړ که هر څومره اختلافاتو ته لمن ووهل شي په هماغه اندازه به د افغانستان دښمنان ترې ګټه پورته کړي. په موکې په هکله د خبریال لیمینیازی رپورټ ده.
د افغانستان د اسلامي دعوت بنسټ وایي افغان حکومت او د سیاسي ګوندونو مشران باید له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل او دوام لپاره له اسلامي ارزښتونو څخه کار واخلي. د دا بنسټ یو شمیر غړو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې اختلافاتو ته لمن وهل به د دې لامل شي چې دښمن تر ډیره د افغانستان سیاسي جوړښتونه له منځه یوسي. د دې بنسټ مشر او دینی عالم عبدالهادي هدایت وویل هغه حرکتونه چې د افغانستان له ځوانانو څخه په بیلابیلو موخو ګټه اخلي له اسلامي اصولو سره په ټکر او هیڅکله د افغانستان په خیر نه دي. ښاغلی هدایت وویل
سلیقوي او نامطلوبه حرکتونه چې په افغانستان کې د ژبني، قومي او سمتي اختلافاتو ته لار هواره کړې ده او د افغانستان له خلکو او ځوان نسل څخه دوی ګټه اخلي، دا هیڅکله د افغانستان د خلکو او اسلام په ګټه نه دي.
ښاغلی هدایت همدارنګه وویل چې خلک باید د شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره له یووالي او ورورولۍ کار واخلي او زیاته کړه چې د یو موټی او متحد ملت لپاره باید اسلامي دستورات پلي شي. هغه همدارس د خلکو په منځ کې د اختلافات یو لامل د مشرانو او رهبرانو سیاسي موخې وبللې او وی ویل چې دوی خپل موخته د رسیدو لپاره سلیقوي چلند کوي.
یوه مهمه خبره چې لامل شوی د خلکو منځ کې اختلافونه ډیر شي دا ده چې د افغانستان د رهبرانو او مشرانو منځ کې د اختلافات شتون دی. دوی خپل موخو ته د رسیدو لپاره سلیقوي چلند کوي او غواړي په هر شکل له خلکو ګټه واخلي.
د دې غونډې یو بل ویناوال دینی عالم سید پاچا حسیني په اوس وخت کې د افغانانو منځ کې نفاق او اختلافونه د دوی په زیان وبلل او زیاته کړه افغان عالمان دا غونډه په داسې حال کې نیسي چې په افغانستان کې وروستي خونړي بریدونه د دې لامل شول چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي او د ځینو سیاسي ګوندونو غړي د حکومت پر ضد لاریون وکړي او د اعتراض کوونکو په توګه د تحسن خیمې ودروي. د کتونکو په باور دا ډول اعتراضونه چې د ملي ګټو پر ځای د ګوندي او قومي ګټو پر بنسټ کېږي د افغانستان د خلکو ترمنځ د اختلافاتو او بیلوالي لامل کېږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په ګردیز کې ولسی خلکو له افغان دولت څخه د ملاتړ په غونډه کې د کابل وروستي اعتراضونه غیر قانوني بللي. دوی ویلي چې ځینې شخصي مشخصه کړي د خپلو اهدافو لپاره د عامه افغانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي. خبریال ابراهیم رحیمی په اکله رپورټ را لګلی.
د پکتیا د غونډې ګډونوالو په کابل کې وروستي اعتراضونه د ځینو مشخصو کړیو تحرکاتو بلل او ټینګار یې وکړ چې د هغوی د شخصي اهدافو د مخنیوي لپاره دی. ولسونه له دولت نه کلکه ننګه وکړي. د پکتیا دی ولایتي شورا رئیس الامیر بهرمزی غونډې ته وویل چې نظام د ټولو افغانانو ګډ دی. د ده په وینا یوه خاصه کړۍ او څو کسان دی د تخریبولو هڅې نه کوي.
که تاسو د نظامي ارګانونو نه ارقام واخلئ، هر ورځ زمونږ سل ځوانان په شهادت رسیږي. مونږ یوه ورځ هم د ملي پروسو خنډ نه شو. دوستانو، دغه نظام په قربانیو منځته راغلی، خلکو قربانۍ ورکړي، شهیدان مو ورکړي، تکلیفونه مو ګاللې. د دې نظام نه کلک ملاتړ کوو.
د کابل د تیرې اونۍ د ټانکر موټر بم تر چاودنې وروسته ځینو خلکو په لاریونونو او اعتراضونو لاس پورې کړ. دوی له دندو څخه د یو شمېر افغان امنیتي چارواکو د ګوښه کولو غوښتنه لري. د پکتیا قومي مشر خوانی جهانی د اوسني نظام ملاتړ د هر افغان مسؤلیت وباله او وی ویل چې د دولت خلاف لاریون کوونکي او د هغوی مشران د هیڅ قوم استازیتوب نشي کولی. هغه وایي،
د افغان اساسي دښمن څوک ده؟ راځي اوس وپېژنو چې د افغانستان اساسي دښمن همدغه کړی. ګوره، خارجان یا هغه سفارتونه چې دوی غواړي چې د افغانستان پاکه خاوره اشغال کړي، د چا له طریقې کوي؟ څومره ښه موقعه په لاس ورکړه چې همدغه موقعه ده. دلته افغانان زخمیان دي، د ټولو افغانانو زړونه زخمیان دي. تاسو په دې وخت کې سوء استفاده وکړئ.
د کابل اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې تېره اونۍ د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې د یوه موټر بم برید په نتیجه کې شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
اوسنۍ ځینې غوښتنې د یو شمېر کسانو هم د اسلام د اصولو سره په ټکر کې دي او هم د ملي وحدت اصولو سره په ټکر کې دي. دغه اعمال د هیچا په خیر باندې نه دي. په آخر کې به دا خلک هم خپله پښیمانتیا ښکاره کوي. نو زه وایم، راځئ د دښمنانو ژرنده باندې اوبه نه ورسموو.
کله سترو خنډونو سره افغانان مخامخ شوي دي، آیا داسې کړي دي چې لس کسان دې سړک ته راووځي؟ آیا داسې شوي دي چې لس کسان دې راووځي، یو تر مې دهشتګر وژني او بل تر مې همدا خلک د خلکو شتمنۍ ته زیان رسوي؟ آیا زموږ په تاریخ کې زموږ مشرانو داسې کړي دي؟ آیا دا یې حل لارې ګڼلې ده؟
د ګردیز د غونډې ګډونوالو د یوه پریکړلیک په خبرولو سره د کابل وروستي بریدونه د بهرنیو استخباراتو کار وباله او له مسؤولو ادارو یې د دقیقې څېړنې غوښتنه وکړه. دوی پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او دغه راز له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگ پای ته رسولو لپاره رښتینې هلې ځلې وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 5.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دوکانونه او د عامو خلکو کورونه سوځېدلي او وران شوي دي. په هکله د ګلرحیم نیازمن رپورټ اورو.
د امام صاحب ولسوالۍ د ښار په غاړو کې نن 15 ورځ ده چې جګړه جریان لري. په دغه جګړه کې افغان ځواکونه او وسلوال طالبان یو بل ته د تلفاتو د ورړولو ادعا کوي. د امام صاحب ولسوالۍ د بازار د هغې سیمې خلک چې په یو څه فاصله کې له جګړې لري دي وایي چې یوه اونۍ په سرو ډزو کې تیره کړې ده او غواړي چې دولت باید طالبان له ښاره وباسي. د قندوز د امنیت قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې افغان ځواکونو وسلوال طالبان د امام صاحب په بازار کې له پخوانی او هغو کورونو په شاکړي چې دوی پکې سنگرونه جوړ کړي وو. هغه زیاتوي چې د پولیسو هغه پوستې اوس له محاصرې خلاصې شوي چې په تیرو څو ورځو کې ورته اکمالات نه و رسیدلي. د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه جګړه کې هیڅ لوری د ملکي تلفاتو په اړه یادونه نه کوي. خو د سیمې خلک وایي چې په جګړه کې یو شمیر ملکی خلک هم وجل شوی دي. د قندوز د امنیت قماندان چې خپل د امام صاحب ولسوالۍ ته تللی وو، د رواني جګړې په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ جوبلي راپور بشپړ تایید نه کړ، خو زیاته یې کړه
طالبات ملکی ممکن اگر بوده باشم رسایی که طالبا داخل شده چون وقت کشت درب مردم بوده.
ملکی تلفات ممکن کوي هم، نو طالبان سیمې ته داخل شوي وو، د خلکو د کښت دریبل وخت او امکان لري. نوموړي زیاته کړه چې په دغه جګړه کې یوازې د سیمې طالبان نه بلکې د چین، تاجکستان او وزیرستان اتباع هم شامل دي چې یو شمیر په جګړه کې وجل شوی هم دي.
د عملیات طالبان پر علاوه مخالفین کې در خود امام صاحب از ولسوالی هم جوار چنانچه تعداد 9 نفر از اربای وزیرستانی افراد مربوط به جندلای
د سیمه لخپل طالبانو پرته له شاوخوا نور ولسوالیو او ولایتونو څخه د امام صاحب پر ولسوالیه شر کړي. د جندلا وسلوال او خارجي اتباع هم له طالبانو سره ملګری دي. د امام صاحب ولسوالی دکانداران وایي چې له تیرې هفتې را په دې خوا یې سودا نه ده کړې او هغه تازه خوراکي مواد چې ورسره و خراب شوي دي. دوی وایي له ښار څخه زیاتې کورنۍ وتلي او د بازار یوه برخه دوکانونه او سرایونه هم سوځېدلي دي. د امام صاحب د ښار یو تن اوسیدونکی ذاکر چې دوکان لري د حالاتو په اړه داسې وایي:
دا خو دته هغه ده چې اخوا سیبای د خانه جنگ دی اوانې راویشتو در لرګو سره وه د خوندوز بندر کې سره وه دي چې ولګېد اور یې اغوستلی دی. بس اخوا خانه خلک ټول لاړو. بس اوس جازونه رال بمبار کوي او دغه خلک بس بازار نه ټول ووتل. دغه روزي بمبار دي. دا جنگ دی د روزې خوا سره جنګ خو دا شپږمه ورځ ده. خو بس دغه جنګ کې دا سیبای خاطرې هغه طرف ته ډېر سخت دی. داسې نه خلک ټول وتلي دي او بس دا اخوا شاید نه خلک ډېر حال مخکړی دی. دا اوس پهلا نه بمبار دی. دا د اواز بیا اوري خلق بس زیاتره کلو ته تللي دي. او یو نیم بس داسې جنګ صحنې نه راوتلي دي. خاطر ورځې ځینې څوکلو کښې دی واچا چې کورونه دغه دې په کلو کښې ځمکې لري بیا هغه خلک هلته.
نن د ورځې تر ناوخته پورې د امام صاحب ولسوالۍ د بازار شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو د هوایي قواو لخوا پر هغو وسلوالو طالبانو بمبار کېده چې د خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ کړي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي چې وسلوال طالبان له سهاره را په دې خوا د افغان ځواکونو لخوا محاصره شوي دي او د وتلو لار نه لري. د امام صاحب د ولسوالۍ جګړه که څه هم د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي، خو د سیمې هغه خلک چې په ځینو مسایلو کې ښکیل دي وایي چې د دوو زورورو قمندانانو جګړه کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي چې تر څنګ عام خلک هم د جګړې په اور کې سوځي. د شلمې فرقې رئیس ارکان سید عرفان موسوي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ په جګړه کې تر اوسه پورې 950 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 140 تنه نورې ټپیان شوي دي چې په مړو او پیانو کې خارجي اتباع هم شامل دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ غږ اوریدلو او دونکو څنګه چې د خبرونه په پیل کې ویلي چې دا وخت د امریکا په سنا کې د امریکا د فدرالي تحقیقات ادارې یا اف بی آی ګوښه کړ شوی رئیس جیمز کومی یوه استماعي غونډې ته خبرې کوي او په دې غونډه کې هغه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د خپلو خبرو اترو په باب توضیحات ورکوي. په هغه پاڼو کې چې د استماعي غونډې څخه یو ورځ مخکې د امریکا د سنا لخوا خپره شوي، ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ له ښاغلي کومی څخه د وفاداری غوښتنه کړې وه او په هغه فشار راوړی چې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل فلن په اړه اف بی آی تحقیقات بند کړي. د ښاغلي کومی استماعي غونډه روانه ده، تاسو ته جزئیات وړاندې کوو.
Asked me was actually narrower than that. So I think what he meant by the cloud, and again I could be wrong, but what I think he meant by the cloud was the entire investigation is taking up oxygen and making it hard for me to focus on the things I want to focus on. The ask was to get it out that I
خغلی کومې په خبرو کې د امریکا د حکومت د زینو مامورینو په اړه ویلې چې د ټرمپ اداره هڅه کوي چې ما بدنامه کړي. همدا شانتي خغلی کومې دا هم ویلې چې خغلی ټرمپ اداره کې ځینې کسان کوشش کوي چې ما او د اف بی آی د ادارې باره کې خلکو ته دروغ معلومات ورکړي. خغلی کومې په ځینو خبرو کې وړاندې هم دا خبره کړې ده چې ما د خغلی ټرمپ سره کوم ملاقات کړی دی. په هغه کې ټرمپ ما ته ویلي چې زه ستا وفاداری ته ضرورت لرم او د وفاداری امید درنه لرم. هغه دا هم ویلي چې زه په دغه ملاقات کې غلی شوم او ما د خپل مخ تاثرات بدل نه کړه او موږ دواړو دغه نه وروسته یو څو ساعتونو لپاره همداسې خاموشي اختیار کړه. خغلی کومی په خپلو خبرو کې دل مخکې دا هم ویلي دي چې ټرمپ مانه غوښتلی وو چې مایکل فلن په حق کې تحقیقات دې پرېږدي. کومی وایي چې ټرمپ راته وویل چې فلن ښه سړی دی او هیله لري چې د هغه په هکله به تحقیقات نه کوي. یاد ونه وړه چې ښاغلی مایکل فلن چې د ملي امنیت مشاور و خغلی ټرمپ د دندې نه د هغې نه وروسته برطرفه کړه چې د روسي چارواکو سره د خپلو خبرو تفصیلي په ډاګه نه کړه. د ښاغلی کومی د استماعي غونډې نور جزئیات به په بله خپرونه کې تاسو ته وړاندې کړو.
The senior leadership
قدرمن اوریدونکو د نن شپې د آشنا تک په خبرونه کې په دې بحث کېږي چې څنګه کېدای شي چې معلولین د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ نه ګټه واخلي. د خبرونه میلمانه د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپوه او بلاګر قدرت الله هیوادپال او د وړتیا او پرمختګ د مؤسسې رئیس عمر خان منیب دي. د خبرونه کوربه روخان نورزیر. درنو اوریدونکو خبرونه لږ وروسته خبریږي او اوري نو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه پام دی چې پای ته ورسیده. د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري. اوریدل مهیروي تر بیا الله ماست.